حتى عزادي لاريو قدرمونا وريدون وسلامونا وريدون كو سلامونا واخ بابانستان كذا ما زيكار سلور بجيدي تاسوز موقع لازادي لاريو ناوري باموكي دادي سات خبرونو تا تخار ولایت کې د طالبانو یو امنیتي چارواکی تاییدوي چې یو چینایي وګړی په دې ولایت کې په وسلوال برید کې وژل شوی دی. په تخار کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان محمد اکبر حقانی وویل چې د لی په نوم چینایي وګړی تېره شپه د دشت قلعه ولسوالۍ په لاره کې ووژل شو. هغه زیاته کړه چې چینایي وګړی د طالبانو امنیتي چارواکو ته د خبر ورکولو پرته له خپل ژباړونکي سره نامعلوم ځای ته روان و. د ښاغلي حقانی په وینا په دې پیښه کې د هغه ژباړونکي ته زیان نه دی رسیدلی او تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت هم نه دی منلی. تر دې مخکې د عقرب میاشتې په وروستیو کې د افغانستان پولې ته څیرمه د تاجکستان په خاوره کې په یوه برید کې یو چینایي وګړی وژل شوی و، څلور نور ټپیان شوي وو. ځینو سرچینو ویلي چې برید د افغانستان له خاورې څخه شوی دی. په پنجشیر ولایت کې ځینې سرچینې وایي چې طالبانو په دې وروستیو کې د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي نیولي دي. د کاپیسا ولایت د کوهستان ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل غلام دستګیر صدیقي چې د پنجشیر ولایت اوسیدونکی او پخوا د سولې د عالي شورا د مخکینی مشر عبدالله سلاکار و، درې ورځې وړاندې طالبانو په دې ولسوالۍ کې د هغه د زوی سره یو ځای نیولی او ناڅرګند ځای ته یې وړی دی. د ځایي اوسیدونکو په وینا صدیقي عادي ژوند درلود او د هغه د نیول کېدو لامل لا هم نه دی معلوم. له بلې خوا د پنجشیر ولایت د دری ولسوالۍ سرچینې تاییدوي چې د ښاغلي عبدالله پخواني ساتونکی عبدالمجیب او د هغه ورور نجم الدین چې د دې ولسوالۍ د تندخوی کلي اصلي اوسیدونکي دي شپږ ورځې وړاندې د طالبانو لخوا په کابل ښار کې نیول شوي دي. طالب چارواکو تر اوسه د دې نیونو په تړاو څه نه دي ویلي. د پنجشیریانو د بشري حقونو او عدالت غوښتنې د نړیوالې شورا په نوم ډلې ویلي چې په دې وروستیو کې د دې ولایت اوسیدونکو د نیولو په شمېر کې زیاتوالی راغلی دی. د دې کمیټې مشر عینالدین بیګ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه معلومات او شواهد راټول کړي دي او دا به د افغانستان بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ او د بشري حقونو سازمانونو ته وړاندې کړي. ښاغلی بینټ مخکې په خپل راپور کې په پنجشیر کې د طالبانو د حکومت لخوا د بشري حقونو د سرغړونو په اړه خبرداری ورکړی و. هغه د خپل سری توقیفونو، غیر قانوني وژنو، شکنجې او جبري بې ځایه کېدو په څیر قضیو راپور هم ورکړی و او له نړیوالو ټولنو یې غوښتي وو چې دې مسلو ته دې رسیدګي وکړي. په چین کې د طالبانو سفیر د افغان سوداګرو لپاره د ملاتړ او اسانتیاو د زیاتوالي غوښتنه وکړه. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس د راپور له مخې بلال کریمي د غوښتنه نن د شانګهای د همکارۍ سازمان په پرانیست غونډه کې د وینا پر مهال وکړه. وروسته تر دې چې په 2021 کال کې طالبانو کابل ونیو، چین له هغو څو هیوادونو څخه دی چې د دوی سفیر یې منلی دی، اما تر اوسه یې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د شانګهای د همکارۍ سازمان په 2021 کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا جوړ شو. وروسته هند، پاکستان او ایران هم د دې سازمان غړیتوب یې ترلاسه کړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی روزا اوتونبای و د هیواد د اقتصادي ودې او د پراختیایي مرستو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ احمد نن د سلواغې په درویشتمه په اکسیاب خوني ټویټر کې ولیکل چې ښاغلی متقی په دې غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د اقتصادي پراختیا لپاره نور پلانونه د پلي په حال کې دي چې له بشپړېدو وروسته به د ګړندي اقتصادي ودې شاهد دوی. د دې پلانونو په تړاو جزئیات یې نه دي ویل شوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان د میرمن اوتونبای وا له قوله لیکلي چې په تیرو دریو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د بهرنیو پراختیایي مرستو اندازه د بشري مرستو څخه زیاته شوې ده. د بلخ ولایت د طالبانو د ترافیک ریاست وایي چې د روان کال له پیله هیڅ په دې ولایت کې په ترافیکي پیښو کې 130 کسان مړه شوي او 120 ټپیان شوي دي. د ادارې د سې شنبه په ورځ د دلوي میاشتې په دوهمه ویل چې په دې موده کې د بلخ، جوزجان، بلخ، سمنګان او مزار شریف حیرتان په لویو لارو کې لږ تر لږه 120 ترافیکي پیښې رامنځته شوي دي. دا اسرائیلو د بیړنۍ حالت اداره وایي چې سه شنبه د دلوي په دویمه نیټه تل ابیب کې د چاقو په یو برید کې څلور کسان ټپیان شوي دي. پولیسو بریدګر اتویش کلان بهرنۍ ترهګر ښودلی او ویلي دي چې هغه نیول شوی دی. د پولیسو په وینا یو ترهګر چې چاقو یې ځان سره درلوده په یو ځای کې په دریو ملکي وګړو او په بل ځای کې په یو بل ملکي وګړي برید وکړ. د حماس سخت دریځ ډلې پرته له دې چې د برید مسؤلیت په غاړه واخلي په یو بیان کې دا برید د چاقو وهلو اتلولي عملیاتو باله او وی ویل چې دا ښایي د اسرائیلو په وړاندې مقاومت مخ په زیاتېدو دی. د سوریه د ساری وډاله وای چې د سې شنبه په ورځ د سوریه په حماس کار کې شپږ کسان وژل شوی دي. د سوریه رسمي خبری آژانس سانا راپور ورکړی چې امنیتي ځواکونو د حماس په لویدیځ کې د غور غریبه کلي شاوخوا سیمه کې د هغو پاتې وسلوالو په وړاندې عملیات پیل کړي چې د سوریه د لرې شوي ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. دغه خبری آژانس د یوې امنیتي سرچینې له قوله ویلي چې په دې عملیاتو کې همداراز د نشه یي توکو قاچاقچیان هم په نښه کېږي. په راپور کې تشوی چې سیمه کې د سوریه د نړیدلې رژیم اړوند د وسلو او مهماتو یو زیرمه موندل شوی او د عملیاتو په لړ کې نخته هم شوې ده. په دې خبري ټولګه کې موزا فرشته سهاګ د طاهر روشان په تخنیکی همکارۍ هرکلای کوم. وړاندې به د راپورونو په لړ کې را سره واورئ چې نړیوال بانک وایي په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ د عایداتو له کموالي او بنسټیزو سرچینو ته د لاسرسي له کمښت سره مخامخ دي.
چوک کېناست مزدورۍ دپاره باور وکړه چې هېڅ نه پیدا کېږي. غربت زیات دی، قیمتیانې دا یو څه بل څه، خدای وکړي چې موږ ته کارونه برابر شي.
د دې تر څنګ د نړۍ اړوند نور موضوعات هم شته. د افغانستان اړوند موضوعات هم شته او د کونړ ولایت نو هم یو راپور درته لرو چې د کونړ ولایت په مرکز اسد آباد کې 3.4 میلیونه افغانۍ په ارزښت قیمتي او نیمه قیمتي ګاڼې پلورل شوې دي، خو بیا هم سوداګر د ښه بازار غوښتنه کوي.
مال زمنګ د وزید نور په نومونو کومند غوښتنه زده چې دوی باید دې ته زمينه سازي نورم برابر کړي، مارکیټ ته برابر کړي، خارجي تجارتان ته زمينه جوړه کړي.
د دې راپورونو تفصیل او ورته نور راپورونه را سره وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته مو بیا هم خره غلستوایم او ورزو د افغانستان اړوند راپورونه ده. نړیوال بانک وایي په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ د عایداتو له کموالي او بنسټیزو سرچینو ته د لاسرسي له کمښت سره مخ دي. دغه بانک د نړیوال خوراکي امنیت په اړه په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې 1.6 میلیونه کسان د خوړو د کمښت له جدي ګواښ سره مخ دي. په راپور کې دا هم راغلي دي چې په 2015 کال کې تر مارچ میاشتې پورې نږدې 4.8 میلیونه خلک چې د افغانستان د نفوس 23% جوړوي د خوړو له نامنۍ سره مخامخ دي. په دې اړه د اکرام الله اکرام راپور ته غوښی.
په افغانستان کې د بد اقتصادي وضعیت او د خوراکي نخوندیتوب په اړه د اندېښنو په دوام نړیوال بانک ویلي چې اوس مهال افغانستان د خوړو د کمښت له جدي ګواښ سره مخ دی او 1.6 میلیونه افغانان چې د دې هیواد ټول نفوس 25% جوړوي د کافي خوړو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. دغه بانک د نړیوال خوراکي امنیت په اړه په خپل نوي راپور کې چې پرون سه شنبه خپور کړي خبرداري ورکړي چې دا شمیر به د روان 2015 کال تر مارچ میاشتې پورې 4.8 میلیونه کسانو ته ورسیږي چې د دې هیواد نفوس 23% کیږي. په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ د عایداتو له کموالي او بنسټیزو سرچینو ته د لاسرسي له کمښت سره مخ دي. نړیوال بانک ویلي چې په دې هیواد کې اقتصادي وضعیت لا مخ په خرابېدو دی. د تیلو په بیو کې زیاتوالی راغلی او خلک له دوامدارې بیکارۍ او بد اقلیمي وضعیت سره مخ دي. د راپور په ټکو اقلیمي زیانونه او له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو ستنېدنې دا ستونزې لا پسې زیاتې کړي، اقتصادي فشارونه زیات شوي او وضعیت لا نور بحراني شوی دی. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي د بیکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي دا چې په افغانستان کې د ژمي موسم دی، دوی نه یوازې د خونو د ګرمولو وس نه لري، بلکې د کم عاید له امله آن خپلو کورنیو ته د نفقې د پیدا کولو توان هم نه لري. د ننګرهار اوسیدونکي اجمل ازادي راډیو ته وویل
باور وکړه چې دا بیکاری او بیروزګاری د سیاحت تر سولی بیخی نه هلی شو بیخی نه مید شو چوک کینست مزوری د پاره باورو کې چې هیڅ نه پیدا کیږي غربت زیاد قیمتیان دا یو څه بل څه خدای وکړي چې موږ ته کارونه برابر شي.
د همدې ولایت د مرکز جلال آباد ښار یو اوسیدونکو لیلما وای پلاری په تیر جمهوریت نظام کې دنده درلوده خو اوس مهال وزګار دی او کار ورته نه پیدا کیږي.
اقتصادی مشکلات نه کړي گزوري ګو وزه تم ور سره بل خرابې ګیان و چې ډوډۍ وس موږ نه لرو چې موږ و چې ډوډۍ واخلو واو په دې ته چې موږ ته غو چې ډوډۍ کم غونډي راوړې ورته و چې دا ډوډۍ و چې واخلو سو ګم د کار نشته. جمهوریت وخت کې د پلار وظیفه و اوس چې په کور دی خپل د پانتو نه فارغ ایم په زبانه چې وظیفه بندي کړې دي دومره کرامنګ سره نشته چې زمې د غمور جان او پلار جان دی سیتامي پوروي سما او دوی علاج دې سیتامي نشو کوم.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې. ملګرو ملتونو له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو راپورونه ورکړي چې له امله یې د خلکو بشري اړتیاوې لا پسې زیاتې شوې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي په روان 2015 کال کې به 22.9 میلیون افغانان چې د دې هیواد د نفوس نږدې نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږه کله ازادي رادیو نه اوري ورته د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د طالبانو حکومت وایي امریکا ته به بیرته یو مرمۍ هم نه ورکوي. دا خبره د طالبانو په حکومت کې لوړ پوړي چارواکي ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال د امریکا د ولسمشر د ډونالد ټرمپ د هغه سرګندونو په غبرګون کې وکړه چې ویلي یې دي د طالبانو دوی ته په افغانستان کې د امریکا پاتې شوی پوځي تجهیزات بیرته ورکړي. دغه طالب چارواکی وایي چې امریکا د تقابل پر ځای له دوی سره د تعامل لار غوره کړي. په همدې اړه فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی را سره لایف په سټوډیو کې وصله ده. فیروزه جان خبرونه ته ډیره ښه راغلې که دغه راپور په اړه جزئیات مو سره شریک کړئ.
سلامونه. د طالبانو په حکومت کې سرچینې د ټرمپ هغه غوښتنې ردوي چې ویلي دي په افغانستان کې د دوی پاتې سوي پوځي تجهیزات د بیرته ورکړل سي. د طالبانو په حکومت کې یو لوړپوړي سرچینې چې نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور سي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دوی به امریکا ته بیرته یو مرمۍ هم ورنکړي. د طالب سرچینې وویل چې دوی په تیرو 20 کلونو کې له امریکا او ناټو سره په افغانستان کې په جګړه کې په زرګونو قربانۍ ورکړي او د په خبره محدودې پاتې سوي وسلې او تجهیزات به د دې قربانیو په بدل کې په هیڅ صورت بیرته ورنکړل سي. سرچینې ټینګار وکړ چې امریکا دې له دوی سره د تقابل پالیسۍ مختوړلو پر ځای د تعامل لار غوره کړي. په خبره دا چې په خبره دا د دواړو ورخونو په خیر ده. دا طالب سرچینې دا کوي چې امریکا له افغانستان د وتلو پر مهال سامي نیمایي وسلې او تجهیزات له منځه وړي او په خبره الوتکه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته انتقال کړي دي. سرچینې زیاتوي د اسلامي دولت ډلې یا داعش او نورو ترهګرو ډلو د ځپلو او لمنځوړلو لپاره نه یوازې امریکا بلکې په خبره ټول دخیل هیوادونه د افغانستان سره د یو هوکړلیک پر بنسټ د پرمختللو وسلو او ملاتړ په برخه کې همکاري وکړي ځکه د په باور داعش دا هیوادونه هم ګواښي. دا په داسې حال کې د فرشته جانې چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړې د مراسمو یو ورځ مخکې خپل پلویانو ته په یوه وینا کې وویل چې طالبان دې په افغانستان کې د امریکا د میلیاردونو ډالرو پاتې سوي تجهیزات بیرته ورکړي. ټرمپ وویل امریکا په کلنی ډول میلیاردونه ډالر طالبانو ته ورکړي او زیاته کړه چې که میلیاردونه ډالر طالبانو ته ورکوي نو په خبره یې شرط پیدا وي چې د دوی پوځي تجهیزات بیرته ورکړل سي. د ځینو نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا په ګډون د ناټو ځواکونه چې تیر 40 کاله په افغانستان کې و میشت و د 2021 کال د اگست میاشت کې کله چې دوی له افغانستانه ووتل د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې سول چې د طالبانو لاس ته ورغلل. د فرشته جانې د یادونې وړ ده چې طالبان هر کال دغه وسلې او دغه تجهیزات د خپل واکمنۍ د بریا د لمانځلو پر مهال په پوځي پریدونو کې هم نندارې ته وړاندې کوي. دغه شان مخکې یو شمېر پاکستاني چارواکو ادعا کړې چې دا وسلې او تجهیزات د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي لاس ته هم ورغلي خو د طالبانو حکومت تل دا ادعا رد کړې دي. ولې فرشته جانې؟
ډیره زیاته مننه فیروزه جانې. فیروزه عزیزی زمو خبریاله و چې د هغه د ټرمپ د هغه خبرو په اړوند راپور یې چمتو کړی و چې غوښته یې د افغانستان نه د امریکا ټول تجهیزات بیرته امریکا ته باید وسپارل شي. خو په غبرګون کې بیا طالب چارواکو ویلي و چې دوی به یوه مرمۍ هم بیرته نه ورکوي. مننه له فیروزه جان نه ورزو. د افغانستان نور راپورونه هم شته خپرونه کې راسره اوسئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
پرونی ته بیا هم خرغلی تاسو زموږ غږ لازادي رادیو ناوړی. د کونړ ولایت په مرکز اسات آباد کې د څلویښت اشاریه څلور میلیون افغانیو په ارزښت قیمتي او نیمه قیمتي ګاڼې پلورل شوې دي. په دغو ګاڼو کې زیات د بیروجو په نوم قیمتي ګاڼې وو چې د کونړ او نورستان له معدنونو راوستل شوې وو، او دغه ګاڼې د آزادې بولې له لارې د چارواکو په شتون کې وپلورل شو. یا د بولې ته له کابل، قندهار، ننګرهار او لنور ولایتونو د قیمتي او نیمه قیمتي غاڼو سوداګر ورغلی وو. دا دوهم ځل دی چې په کونړ کې په آزاد بولی کې غاڼې پلورل کیږي. خو په دې اړه سوداګر بیا اندېښنې لري. دا چې څه اندېښنې دي په دې راپور کې واوري.
په کونړ کې د بیروجو په نوم 222 کیلوګرام ګرانبیه کاڼي په آزاد بولی کې وپلورل شول. د قانون او پېټرولیم ریاست چارواکي وایي د پلورل شوو کاڼو قیمت څلویښت میلیونه او څلور سوه زره افغانۍ وو چې پکې له څلور میلیونو زیات عواید حکومت ترلاسه کړل. د یاد ریاست مشر مولوي محمد شیرین د کاڼو له بولې وروسته رسنیو ته ویلي چې له دې وړاندې هم د دولس میلیونه افغانیو بیروج په آزاد بولې کې پلورل شوي وو. خو اوسنۍ بولې ځکه ډېره مهمه ده چې دې ته د هیواد له بیلابیلو ولایتونو سوداګر راغلي وو.
سلویخت اشاریه سلور میلیونه بولی وسوله، سلور میلیونه او یو سلویخت زره دا دی امارات اواید سوده پکی. دی دیگه بولی توفیر دی مخکنه بولی سرداو سی دیتا الحمدلله دیر گان خلق راغلی و سی دی مزار خلق پکی و دی قندهار پکی و دی کابل نه تجاران راغلی و ننگرهار نه دی دیر ولایتون راغلی و.
په کونړ کې د قیمتي کانو کاروباریان په دی خوخت چی د دوی پلاسونو را بستل شو کانو پسی د هیواد له بیلابیلو ولایتونو سوداګر راځي او دلته بولی کیږي. خو وای په کان کیندلو د کانو پر راویستلو او انتقال کې ګڼو ستونزو سره مخ دي. قومي مشر حاجی نصر الله خان ساتي ازادي رادیو سره خپل شته ستونزې او غوښتنې داسې شریک کړي.
کاروبار زمينه د خلکو خپل برابره کړي ده، خپل کارونه کوي، په مادانو کې خپل مصارف کوي. دا کار مخکې پېښور ته تل پاکستان ته نو هغوی په خپل نومونو به خارج جرمني او امریکا او نور ملکونو ته لېږل. دا د افغانستان د قیمتي کارو سره هم جفا ده، پرې خاورې سره هم ده، مال زمونږ دی او ځي د نورو پر نومونو. حکومتنه غوښتنه دا ده چې دوی باید دې ته زمینه سازي نور هم برابره کړي، مارکیټو ته برابر کړي، خارجي تجارانو ته زمینه جوړه کړي.
وایک کان کیندونکو ته په مسلکی ډول د کانو را بستلو او پکې د کاریدونکو موادو رسولو اسانتیا وچمتو شي نو ورسره به کارونه نور هم وغوړيږي. په ننګرهار کې د قیمتي او نیمه قیمتي کانو سوداګر به وای اوس هم د افغانستان کانی په قاچاقي ډول ګوندۍ به هوادونو توړل کیږي. د دغه سوداګرو لړلې حاجی معصوم خان ازادي رادیو ته وویل
کانی په افغانستان کې تر اوسه پورې د قاچاق نه دی وتلی. څنګه سوداګر او تجاران یوازې تر منډۍ پورې محدود دي. کوم کار چې مله منډۍ تراشي د منډۍ نه چې بار ته اوسه قاچاق دی نیول کیږي. زموږ مال نه چې صادریږي د قاچاق په دوران پاکستان ته ځي، ولې زموږ خپل هیواد کې مونږ ته دا زمينه تر اوسه پورې نه ده برابر شوې چې مونږ زموږ کاری دلته په خپل مملکت کې ګمرک شي او په آزاد توګه منی مونږ ویسو بار ملکونو ته او یا د خپل رپورټ لاره نه زموږ مال نه چې کوم دی لاشي.
هغه راته وویل پاکستان هر کال د همدې کانو له لارې له اتو سو میلیونو ډالرو زیات عواید ترلاسه کوي، او که چیرته دلته سوداګرو ته اسانتیاوې چمتو شي دا کانې به د افغانستان په نوم نورو هیوادونو ته صادر او ګټه به د وطن په آبادۍ او پرمختګ کې وکارول شي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم ورسېدلې ده یو نړیوال موضوع ته. روسیې هیله ښودلې ده چې د ډونالډ ټرمپ له ولسمشر کېدو نه وروسته به ښایي له روسیې سره د امریکا د متحده ایالاتونو اړیکې ښې شي. ډونالډ ټرمپ له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه غوښتي دي چې د سولې خبرو ته دې چمتو شي، که نه بندیزونه به پرې زیات کړي. په دې اړه جزئیات له حسین احمد زیناورو.
د روسیې انټرفاکس خبری اژانس راپور ورکړی چې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر مرسیال سرګی ریاباکوف نن ویل چې ماسکاو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ادارې سره د تړونونو د کولو لپاره امکانات ویني. د روسیې انټرفاکس خبری اژانس د ریاباکوف له قوله ویلي چې موږ نن د امریکا له راتلونکي ادارې سره د مذاکراتو د وړتیا د درجې په اړه څه نشو ویلی، خو بیا هم د مخکینۍ سپینې ماڼۍ د مشر جو بایډن د هر اړخیزې ناهیلۍ پرتله نن د دې لپاره د فرصت یوه دریڅه شته. د انټرفاکس په وینا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرسیال سرګی ریاباکوف دا څرګندونې په مسکو کې د امریکا د متحده ایالاتونو او کاناډا د مطالعاتو په مرکز کې د وینا پر مهال وکړې او زیاته یې کړه له همدې امله دا مهمه ده چې پوه شو له څه او چا سره جوړجاړی وکړو، څنګه کولی شو له واشنګټن سره اړیکې په ښه توګه تنظیم کړو او څنګه فرصتونه زیات او خطرونه کم کړو. ډونالډ ټرمپ چې د دوشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه لوړ کول ویل چې دای به د اوکراین جګړه ژر ختمه کړي، خو ده دا ونه ویل چې څرنګه پای ته رسوي. د سیشنبې په ورځ بیا ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ چې دای به د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین نور بندیزونه ولګوي که چېرته دای دې ته چمتو نه شي چې د خبرو د لارې د اوکراین نږدې درې کلنه جګړه پای ته رسوي. ټرمپ پر روسیې د نورو بندیزونو په اړه تفصیل ورنه کړ. وروسته له هغې نه چې روسیې د 2022 په فبروري کې پر اوکراین یرغل وکړ، لویدیز پر روسیې د پام وړ بندیزونه ولګول. بل لور ته د جګړې له ډګره انټرفاکس خبری اژانس نه د روسیې د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړ چې روسي ځواکونه د اوکران په شمالي خارکیف سیمه کې د زبادانی سیمه نیولې ده. ریوټرز اژان لیکلی چې په خپلواک توګه د جګړې د ډګر دا راپور نشي تاییدولی. د اوکران هوایي ځواکونو بیان نه ویل چې روسیې تیره شپه پر اوکران پر 99 ډرون الوتکو بریدونه وکړه چې 15 شپېته د دوی ځواکونو غورځولي او دیرش نورې رادار نورکې شوي دي، اما خپل هدف ته نه دي رسېدلي. د روسیا ژانس د اوکراین د وای ځواکونو په وینا راپور ورکړی چې د روسیې په هوایي بریدونو کې د اوکراین په شپږو سیمو کې زیانونه اوښتي دي. روسیې په تېرو سو میاشتو کې پر اوکراین نږدې هر ورځ د بې پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په افغانستان کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د دوی په سازماني یا ډله ییزو فعالیتونو کلک بندیز لګول شوی دی. دغه فعالان وایي چې د طالبانو عدلیه وزارت د سیاسي ګوندونو په څیر د اکثرو مدني ټولنو جوازونه هم لغوه کړي دي. د طالبانو عدلیه وزارت په تیرو دریو کلونو کې کوم مدني بنسټ ته د فعالیت جواز یا اجازه نه ده ورکړي، خو سلګونه صنفي اتحادیه او خیریه بنسټونه یې ثبت کړي دي. اسدالله الدین پر دغه راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
لبد امرغه د موږ په ځغر د ویده شو د اوسنی حاکمانو له طرفه مدني فعالیت او ازادي بیان کاملا مسدود شوی دی.
سید احسان سادات په افغانستان کې د پګوتشمیر پاته مدني فعالانو له ډلې دی چې وایي هیڅ ډول ډلې مدني فعالیت نشي کولای. هغه ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې دای او پاته نور فعالان د راټولېدو او مدني حرکتونو قانوني اجازه نه لري او په خبره یې دا کار د هیواد په زیان دی.
موږ په مدني فعالیتونه کول اوس د ځان له ډارې نشو کولای. په حال د دې چې مدني فعالیت ازادي بیان د هیواد په جوړولو کې، د ټولنې په جوړولو کې، د ملت په جوړولو کې، د تعلیم او تحصیل زمینه جوړولو کې خاص ونډه لري. په یو هیواد کې چې مدني فعالیت ازادي د بیان نه وي، هغه هیواد نه جوړیږي، هغه ټولنه نه جوړیږي، هغه پرمختګ نشي کولای.
مدني ټولنه یا سیول سوسایټي د ولسواکو ټولنو او هیوادونو یو اصل دی. مدني ټولنه ګڼ شمیر تعریفونه لري، خو په ساده ټکو دا ټولنه د حکومت او خلکو ترمنځ یو منځګړی بنسټ دی چې له سولې زولارو د خلکو د حقونو د خوندیتوب لپاره کار کوي.
سرپرست حکومت عدلی وزارت اعلان وکړ چې ټول مدني ټولنه او احزاب نور رسمیت نه لري.
دا په کابل کې د سولې او ټولنیزو چارو فعال سنگر امیرزاده دی چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې د ځوانانو حقونو ته کار کوي. نوموړی وایي په انفرادي ډول پر رسنیو او لیکنو کې مدني فعالیت کوي، خو په وینا یې د ډله ییز یا سازمانی فعالیت لپاره له قانوني او حقوقي تش سره مخامخ دی. ښاغلی امیرزاده وایي د طالبانو په حکومت کې د مدني فعالیتونو لپاره هیڅ قانوني چوکاټ نه دی مشخص شوی، نو ځکه دوی هم ډله ییزو فعالیتونو ته زړه نه ښه کوي.
زه چې اوس په افغانستان کې حضور لرم، مادت خواهی اډوکسی فقط فردی دی چې مطبوعات کې ګډون کوم، خپل غږ پورته کوم، خصوصا د ښځو تعلیم پرتبات، د ځوانانو د حقونو پرتبات، د اساسي قانون پرتبات. نور فقط دغه لاره مې غوره کړې چې فقط مطبوعات کې خبرې کوم، لیکنې کوم او دغه مسایل. په جمعي لحاظ باندې، په سازماني لحاظ باندې دا نو اجازه نشته، ځکه چې قانوني خلا دلته رامنځته شوی دی او دا د عدلي وزارت د حکم سره سم ټول ملغا دی.
د ځوانانو ترڅنګ یو شمیر فعال میرمنې هم دا مهال افغانستان کې په انفرادي ډول مدني هڅې کوي. مدني فعاله مستوره سیلاب وایي په تیر جمهوري نظام کې د دفاع مشخص ادرسونه لکه د بشري حقونو کمیسیون او د ښځو چارو وزارت درلودل، خو په خبره یې اوس یې هیڅ کورنۍ او ان نړیوال سازمان غږ نه اوري.
مونږ خپل غږ پورته کړی، متاسفانه چې نه د داخلي ادرسونه دې تلبیک ویل کېږي او نه هم بین المللي ټولنې چې هغوی په مختلفو بخشو کې کار او فعالیت کوي. هلته چې وو مونږ ډېر واضح خبرې کولای شوای، زمونږ ادرسونه معلوم وو، مونږ سي چا سره به مخامخ کېدلو، حد اقل که 100% به هغه خبره نه منل کېدله، هغه د مونږ حق به نه راکول کېده. حد اقل 50% مونږ ته، یعنی د مونږ هغه خبرو ته غوږ نیو.
په کور دننه د مدني بنسټونو د همدې وضعیت له کبله د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په جلاوطنۍ کې یو شمېر ټولنې رامنځته شوې او وخت نا وخت د ځوانانو او ښځو د حقونو د دفاع په خاطر غونډې کوي او د طالبانو د حکومت یو شمېر محدودوونکي تګلارې غندي. سید حامد په ترکیه کې د افغان ځوانانو یو ټولنه لري. نوموړی ادعا کوي چې ځوانانو ته د کار په خاطر طالبانو افغانستان ته پرتګ بندیز لګولی یا یې ممنوع الدخول کړی دی. که څه هم په کور دننه یو شمېر افغان فعالان د بهر میشتو فعالانو کار ډیر ګټور نه بولي او وایي هغوی اصلي واقعیتونه نشي درکولی، خو سید حامد وایي ترکیه کې افغان ځوانانو ته کار لاسته راوړنې لري.
افغانان چې د هیواد نه بهر دي دلته ټولنې لري. دغه ټولنې د افغانستان لپاره ډیر مؤثر کار کوي او د ډیرو خلکو او د ډیرو افغانانو چې له هیواد نه بهر دي دغه ورته ستونزه مشکلات او حل کوي. اساسي موضوع دا چې دلته شخصا منګه د زمنګه کوم هغه چې دا دفتر دلته منګه د خپل د افغانانو جنازې لګل دي خپل وطن ته، او هغه کوم کسان چې دلته راځي نیوي هغه ته د کور زمينه، د خوراک، د لباس، د پوشاک، د هر نوع همکاري چې دلته یو فامیل ته اړتیا وي منګه دغه ورته لخر ان شاء الله مرسته ورسره کوو او مرسته ان شاء الله ورسره کړی ده. خو اساسي موضوع دا ده چې طالبان حکومت چې هر څه وکي، هر څه کارو کې زحمت وباسي، بدبختانه چې د دوی لپاره یو کم مهم کار نه دی.
هڅه مو وکړه چې د طالبانو د عدلي وزارت له مسؤلانو سره خبرې وکړو چې له هغوی د مدني ټولنو د فعالیت په اړه وپوښتو. د دوی د رسنیو د برخې کارکونکو که څه هم ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې، خو وی ویل چې د دغو ټولنو په اړه معلومات د عدلي وزارت پر وی پانه شته. په عدلي وزارت کې نږدې 4500 بنسټونه او ټولنې ثبت دي چې ټولو ته یې د پخواني جمهوري نظام پر مهال جوازونه ورکړل شوي دي. په دغو بنسټونو کې له ډېر کم شمیر سره یې مدني مختاړي لیکل شوي، خو معلومه نه ده چې دا مهال چیرته، څه ډول او څنګه فعالیت کوي. د طالبانو عدلي وزارت بیا په درېنیمو کلونو کې 238 خیریه بنسټونو او لسګونه صنفي اتحادیو ته د فعالیت جواز ورکړی دی. دغه صنفي اتحادیې هم وایي چې د دولت او نړیوالو بنسټونو هیڅ ډول ملاتړ ورسره نشته. په دوی کې یوه هم د افغانستان د خواریکښو او مزدورانو سراسري ټولنه ده چې په 1990 کال کې رامنځته شوې ده. د دغه ټولنې مشر ډاکټر لیاقت عادل وایي ټولنه یې دا مهال تر هر بل وخته زیات له اقتصادي ستونزو سره مخامخه ده.
جدي توجه د کار نړیوال سازمان یا ILO او ITUC څخه هم دا ده چې د افغانستان کارګران د ټولو ستونزو ښکار هم دوی دي. ټولې ستونزې او ناخوالو ډېره ضربه همدې قشر ته ورکړې ده، او په اوسني وخت کې هغه څه چې تر اوسه پورې شوي دي هغه زمونږ په خپلو امکاناتو شوي دي، نه په تیرو وختونو کې او نه په اوسني وخت کې. هغه څه چې لازم وو مونږ ته توجه نه ده شوې، او په اوسني وخت کې زمونږ ستونزې لا سوا شوي دي او لا په بد اقتصادی وضعیت کې قرار لرو.
د سنفی اتحادیو ترڅنګ د خبريالانو د ملاتړ یو شمیر ټولنې هم په افغانستان کې فعالیت لري چې اطلاعات او فرهنګ وزارت ورته جوازونه ورکړي دي، خو دغه ټولنې هم په خپلو فعالیتونو کې آزاد نه دي او وايي د طالبانو مسؤلان وخت نا وخت په چارو کې لاسوهنه کوي. مدني فعالان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د تیر په څیر د دوی ډله ییزو او سازماني فعالیتونو ته اجازه ورکړي او دوی دې د عدالت غوښتنه چارو ته خلاص لاس پرېږدي. خو دا چې د طالبانو حکومت به د مدني ټولنې د فعالیتونو لپاره څه وکړي او کنه، په دې اړه د عدلي وزارت دریځ ډېر روښانه نه برېښي.
راپورونه همدلته پای ته رسیږي. وړاندې په دوامه نیمه کې د زهرو کاروان اونیزه خبرونه نشر ته چمتو ده، خو تر هغې وړاندې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. تخار ولایت کې د طالبانو یو امنیتي چارواکی تاییدوي چې یو چینی وګړی په دې ولایت کې په وسلوال برید کې وژل شوی دی. په پنجشیر ولایت کې ځینې سرچینې وایي چې طالبانو په دې وروستیو کې د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي نیولي دي. د کاپیسا ولایت د کوهستان ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي ازادي راډیو ته وایي چې غلام دستگیر صدیقي چې د پنجشیر ولایت اوسیدونکی و او پخوا د سولې د عالي شورا د مخکینی مشر عبدالعبدالله د سلاکار و، درې ورځې وړاندې طالبانو په دې ولسوالۍ کې د هغه د زوی سره یو ځای نیولی دی. په چین کې د طالبانو سفیر د افغان سوداګرو لپاره د ملاتړ او اسانتیاوو د زیاتوالي غوښتنه وکړه. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس راپور ورکوي چې بلال کرمی دا غوښتنه نن د شانګهای د همکارۍ سازمان په پرانیست غونډه کې د وینا پر مهال وکړه. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی روزا اوتونبای و د هیواد د اقتصادي ودې او د پراختیایي مرستو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د بلخ ولایت د طالبانو د ترافیک ریاست وایي چې د روان کال له پیل راهیسې په دې ولایت کې په ترافیکي پیښو کې 130 کسان مړه شوي او 120 تنه نور ټپیان شوي دي. د اسرائیلو د بیړنۍ حالت اداره وایي چې سه شنبه د دربې په دویمه نیټه تل ابیب کې د چاقو په یو برید کې 4 تنه ټپیان شوي دي. د سوریې د څار ډله وایي چې د سه شنبه په ورځ د سلواغې په دویمه د سوریې په حماس ښار کې 6 تنه وژل شوي دي. د سوریې رسمي خبري اژانس سنا راپور ورکوي چې امنیتي ځواکونو د حماس په لویدیځ کې د غور غریبه کلی شاوخوا سیمه کې د هغو پاتې وسلوالو پر وړاندې عملیات پیل کړی چې د سوریې د لرې شوي ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي.
ده زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، سمور سلین ارسلایم او د زهرو کاروان د خبرونې ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به ووري چې طالبان دا کوي چې سکه لیل نشي مواد سره په مبارزه کې 1 میلیارد افغانۍ لګولي، خو بزګران شکایت کوي چې دوی ته مرستې نه دي رسیدلې.
طالبان ما سره هیڅ مرسته وزبانه نه ده کړې، هیڅ څه هم نه دی را کړی، هیڅ شی هم شته نه دی را کړی.
لیو ارواپو مپختل چې ولې معتاد د ټولنې د روغ انسان په پرتله ډیر د ډار احساس کوي.
کله چې انسان شیشه مسافوی او معتاد شي نو دا شرطه غیبی آوازونه اوري.
رحیم الله برا ته کیسه وکړي چې ولې معتاد شو او لومړی نشاله څه پیل کړه.
ما چر استعمالول یو کال مخکې به دا شیشه بدبخت عمل هم دوه میاشتې مې وسکو.
اکبر غوړي چې په لوی لاس خپل د اکا زوی په نشې مواد معتاد کړي. دا چې څنګه اولی اصل کیسه به په یو ډرامه کې واورو.
زه کوم بابا مال پوندر اوسه ولي چې پاتې کمال شو که پختم شي ما ته به څنګه تر ورسیږي.
ګټه خامہ خادر رسیږي.
لومړی په افغانستان کې له نشې مواد سره د مبارزې یو مطلب تورزو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په یو کال کې له نشې مواد سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې تر 1 میلیارد افغانۍ ډېری پیسې لګولې دي. لبلی خوا بزګران شکایت کوي چې نږدې 3 کال کېږي چې د کوکنارو کښت منع شوی دی، خو په دې موده کې د طالبانو حکومت نه دی توانیدلی چې دوی ته د کوکنارو مناسب بدیل او اقتصادي مرستو زمینه برابر کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په ځینو سیمو کې د کوکنارو او نورو کښتونو وخت را رسېدلی او د طالبانو حکومت بیا هم د پخوا په ډول د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان شمسي کال کې له نشي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې تر 1 میلیارد افغانیو ډېرې پیسې لګولې دي. دا ډول د کورنیو چارو وزارت د نړیوالې ټولنې لخوا په دې برخه کې همکاري نه کولو ته هم ګوته نیسي. د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي له دوی سره د ملګرو ملتونو د استازو او بهرنیو ډیپلوماټانو په غونډه کې ژمنه وسوه چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې به له بزګرو سره همکاري کوي، خو تر دې مهاله په عملي ډول دا مرسته نه ده سوې.
ژمنې سوی دي، ویل کېږي مجالس پکې یادونه کېږي او دوی هم تعهد کوي چې موږ به همکاري وکړو تر ننه پورې اسلامي امارت د دغې پدیدې سره په مبارزه کې یوازې او یوازې پاتې سوی دي. تیر کال کې موږ د 1 میلیارد نه زیات مصارف په دې برخه کې کېږي، نور بدیل معیشت کې هیڅ برخه کې دوی همکاري نه ده کړې.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا 1 میلیارد افغانۍ د قانون له عایدو څخه ترلاسه کړي وي، خو دا خبر نه کوي چې دا پیسې له کومو قانونو څخه ترلاسه کړي، کوم قانون یې خرڅ کړي او چیرې خرڅ کړي دي. د طالبانو حکومت داسې مهال د نړیوالې ټولنې همکاري نه کولو ته ګوته نیسي چې د ملګرو ملتونو د لارې د امریکا متحده ایالتونو او جاپان د مرستو د دوام تر څنګ یوازې 6 کال اروپایي ټولنې له نشي موادو سره د مبارزې او محتاجینو د درملنې په برخه کې له افغانستان سره د 30 میلیونه یورو ډېره مرسته وکړه. مرستندوی هیوادونه ادعا کوي چې دا مرستې د مرستندوی بنسټونو د لارې په مستقیم ډول بزګرو ته رسیږي، ځکه چې د طالبانو حکومت له حقدارو او بېوزلو خلکو سره د مرستو په برخه کې شفاف میکانیزم نه دی جوړ کړی. د روزګان ولایت یو بزګر جمعه ګل وایي چې که څه هم په وروستیو 2 کالو کې په خپل مځکه کې کوکنار نه دي کرلي، خو د دې کار په بدل کې مرسته نه ده ورسره سوې.
ما رانیول ګونی وړه رانیسم وسې ډوډۍ درسره وباسم د خوراک ولاقي چې ماته ګونی په 15500 راقي یا په 15300 راقي انا غشتنه دغه ده چې مشته دی شی را مقرره کې نو شی دی راکه مشته. طالبانو ما سر هیڅ مرسته وزبانه نه ده کړې، هیڅ څه هم نه دی راکړي، هیڅ شی مشته نه دی راکړي.
له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پلان او پالیسي پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې په افغانستان کې بېوزلي ته په کتو سره د کوکنارو د کښت منع کولو د لارې بزګرو ته ډېر زیان اوښتی او مرستو ته ډېره اړتیا لري.
د افغانستان خلک په صورت عموم ډېر غریب شوي دي. د قاران چې دي هغه خو مخکې هم غریب و، خو اوس ډېر زیات ورسره کومک ته ضرورت شته. که د حکومت له لارې کومک نه کوي، دلته د ملل متحد یا د انجیوګانو له لارې هم کومک کولی شي. د زراعت د متخصصینو سره په مشوره هغه کښتونه چې هلته هم ګټه کولی شي او هم د دوی د کومک په نتیجه کې د اقین په دې توانېږي چې هغه وکړي، خو دقیق پروګرامونه ورته په کار دي.
ملګرو ملتونو یوه میاشت مخکې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې یوه ډله جوړه او په کابل کې خپله لومړۍ غونډه وکړه. په دې ډله کې بهرني ډیپلوماټان او د بهرنیو بنسټونو استاد شامل دي. د دې ډلې جوړولو هدف دا شول سوی چې د بزګرو لپاره به د کوکنارو بدیل او اقتصادي مرستې چمتو کوي. که څه هم د دې ډلې له جوړېدو څخه 2 میاشتې تیرې سوې، خو تر دې مهاله یې پایله رسنیو سره نه ده شریکه سوې.
له نشایي موادو سره د مبارزې او د معتادینو د درملنې په برخه کې د څه باندې 1 میلیارد افغانیو د لګښت په اړه د طالبانو حکومت ادعا په داسې حال کې ده چې یو ډیر شمیر معتادینو او د هغوی کورنیو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د معتادینو د ساتنې په مرکزونو کې د بستري کېدو په مهال کافي خواړه نه ورسېدل او د نشایي موادو د پریښودو لپاره هم معتادینو ته کافي درمل نه ورکول کېږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ولنم افیر می ورسې ونه بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوار د تاریخ را کړه چې په دغم کې ختک
مال دې دمون خراب او اډو کې دمون غ پوچ کړو او خون دې دمون غ خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي ونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت نشې مواد جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
اوس هم له احتیاط سره تړلې وستونځه. ارواپوهان وایي چې په انسانانو کې د خطرونو پر وړاندې ویره فطري ده، خو د نشه یي موادو استعمال په تیره بیا ښیښه په معتادینو کې دومره بې ځایه ویره پیدا کوي چې معتاد کله کله له خپل سیوري هم ډاریږي. دا چې معتادین ولې تر روغو خلکو ډیر ډاریږي، کوم ډول نشه یي مواد په معتادینو کې تر حده زیات د ډار لامل کیږي، بې ځایه ویره خپله پر معتادینو او د هغوی پر کورنیو کومې ناوړه اغیزې کوي، او په روغو شویو معتادینو کې د ویرې لرې کولو لارې چارې کومې دي؟ په دې اړه زموږ همکار له ارواپوه متیولا وزیري سره مرکه کړې. ښاغلی وزیري په پیل کې د ارواپوهنې له مخې په انسانانو کې د ویرې په اړه معلومات ورکوي.
ویره اولین احساس دی چې شروع یې له عصبي سیستم څخه دی. همدا ویره په انسانانو کې بعد هیجانات رامنځته کوي او غریزه د انسان د پیدایښت سره سم پیدا کیږي. کله چې انسان له خطر او یا هم له ګواښ سره مخامخ کیږي، هماغه وخت کې ویره انسان کې پیدا کیږي. که انسان ویره حس نه کوي، نشي کولی د خطرونو مقابل کې له ځان څخه دفاع وکړي. ویره هره سدی چې انسان د جسمی او عاطفي خطرونو مقابل کې حس کوي. ځینې ارواپوهان په دې نظر دي چې ویره فطري او طبیعي ده چې انسان د ژوند سره تړلې ده. په ځینې انسانانو کې ویره ځکه زیاتوي چې مور او پلار یې خپل ماشومان په ماشومتوب کې یېروي. هماغه ماشومتوب د ویرې تاثیرات یې تل ورسره وي، او چې لویان هم شي دوی به ډارېږي. او که چیرې ښوونکي، ګاونډیان، پلار او مور مشران خپل ماشومانو ته په ماشومتوب کې جرأت ورکړي، هغوی چې ستر شي هېڅ به نه ویرېږي، او یا هم که ویرېږي ویره به یې ډېره کمه وي.
ولې معتادین تر نورو خلکو ډېر ډارېږي؟
هر کسان چې مخدره مواد استعمالوي حتمی او لازمی ده چې انسان روان ته زیان رسوي. کله چې مغز د انسان ضرر وویني، نو په انسان کې اختلال پیدا کوي، او خپل ویره یو ډول اختلال دی چې د ویر اختلال لرونکي انسانان به تل ژوند په ویره کې کوي. همدا ویره به دوی ته یو ډول عادت شوي چې ټول ژوند خپل په ویره او دودلګي کې تېروي.
ځینې خلک په دې نظر دي چې شراب او ځینې نور نشه یي مواد ډار ختموي، د دوی دا خبره څومره سمه ده؟
د الکول او شراب مصرف په انسانانو کې رواني ستونزې پیدا کوي، او له هغې جملې څخه خلقي اختلالات، شخصیتي اختلالات او په ځینې انسانانو کې د ځانوژنې عوامل هم کیدای شي. کله چې انسان په لومړیو کې مواد مخدر مصرفوي، نو د مصرف پر مهال ویره ورڅخه کموي، ځکه چې نشه یي حالت سره مخامخ کیږي. چې د خماري حالت پر راشي، نو ویره پکې زیاته شي. کله چې انسان شیشه مصرفوي او معتاد شي، نو دا شخص به غیبي آوازونه اوري. کله چې په لاره ځي، نو دا به فکر کوي چې زه د چا لخوا تعقیب کیږم.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډېر په معتادینو کې د ډار لامل ګرځي؟
هر ډول استعمال د مواد مخدر په انسانانو کې ویره پیدا کوي، بل خصوص شیشه چې جسمی او ذهنی ضررونه له ځان سره لري. تنها د ویرې عامل نه، بلکې په انسانانو کې اختلالونه هم پیدا کوي چې مجموعه د سو اختلال په یو شخص کې به په مزمن یا دوامداره مرض باندې تبدیلیږي. د شیشې مصرف انسان ته ډېره ویره پیدا کوي.
ویره خپله پر معتادینو او د هغوی پر کورنیو کومې ناوړه اغیزې کوي؟
کله چې یو شخص مخدره مواد مصرفوي، همدا شخص د کورنۍ مشر وي او یا هم د کورنۍ یو غړی وي. نشه د کورنۍ چارو باندې منفي اغېز لري، له تصمیم څخه شروع تر تعلیم پورې. یو سالم شخص چې اجتماع کې څومره زیار او کوشش باسي، معتاد شخص وروسته له روږدېدو نه که غواړي په اجتماع کې اجتماعي شخصیت پیدا کړي، نو له سالم شخص څخه باید څو برابره زیات کوشش او زیار وکړي تر څو خپل ګاونډیانو او اجتماع ته وښيي چې زه معتاد وم او فعلا اوس صحتمند یم، تر څو اجتماع په دغه شخص باندې باور وکړي.
کله چې یو څوک نشه خوشې کړي، آیا ویره یا ډار یې ورکیږي، او که یوې ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
کله چې انسان د مخدره موادو مصرف څخه جوړ شي نو دغه موادو تاثیر د پر روان باندې پاتې کیږي. دغه شخص چې کله له روغتون څخه رخصتیږي د مخدره موادو مصرف د پر روان باندې تاثیر پاتې کیږي. نو اړینه دا ده او ضروري دا ده چې دغه حتمن شوی ناروغ چې له روغتون څخه بهر رخصتیږي د خپل کانسولار یا روانشناس سره په ارتباط کې اوسیږي. کله چې په اجتماع کې په دغه شخص باندې وسواس د مواد مخدر مصرف د مواد مخدر وسواس ورته پیدا کیږي خپل روانشناس سره به په تماس کیږي تر څو د هغه مشکل لپاره یو لاره د حل پیدا کړي. او د مخدره موادو ناروغان چې کله له روغتونونو نه حتمن ده رخصتیږي دا افراد و اشخاص تر تداوی لاندې باید اوسیږي. کدی چې په هر مرحله کې دی لفظو کې یا لفظو کې.
اوکې درنو اوریدونکو، د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې نشه د انسان د بدن د نورو غړو په پرتله تر ټولو ډیر د اعصابو سیستم او روان اغیزمنوي. له همدې امله معتاد ته ناوړه فکرونه پیدا کیږي او دا فکرونه د ویرې لامل کیږي چې وروسته بیا هم معتاد او هم د کورنۍ غړي لګڼو ستونزو سره مخ کیږي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړم؟ په یو دو څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
خبرونه په دې برخه کې زو او د رحیم الله د ژوند کیسه اورو. د لغمان ولایت اوسیدونکو رحیم الله تر نشې مخکې جلبي کوله، پسونه او غواګانې به یې خرڅولې او په ورځ کې به یې 2-3 زره افغانۍ ګټلې. کله چې معتاد شو سرمایه لاسه ووته او مزدوري یې پیل کړه. رحیم الله چې اوس په یو روغتون کې بستري دی زیاتوي چې پلار یې د کلي ملک او د ښه اعتبار خاوند و، خو د ده د نشې له امله خلکو په بده سترګه ورته کتل او د پوډری پلار بې باله. دا چې رحیم الله لومړی نشه له څه شي پیل کړه او د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه زموږ همکار سره یې د زړه خواله کړې دي.
جلاب پلار مې او هغه وفات شو، الله دې ووهي. هغه نه موږ ته دا کسب را پاتې، موږ څلورو نه یوستو الحمدلله. او څلور واړه مال جلافیم کوله، لکه چیلیانو مثال میږې وري دغه م اخیستل، میلو کې خرڅولم. یو میلو کې به م واخیستلو، هملته به کمې خرڅ کو کمې به هغه نور به م ګاډي کې بار کړو، بلې میلې ته به مړو. بس میلو به ګرځېدلو، داسې وایي چې هفته کې موږ 15 ورځې میلو کې بوم. داسې ورځ به راغله چې موږ به هغه کرای به مثال موږ د جب نه وو. داسې ورځ به راغله چې ورځ کې به موږ 15 زره 6 زره راوړلې، 2 زره 3 در یو نیم در وځغاس بم کوټ راولل. ما چر استعمالول خامخ نشې توګین سم ډیر راولي بوج راولي مغز کمزورې کوي. او د سیو چې یو کال مخکې مې دا شیشه بدبخت عمل هم یو 2 میاشتې مې وسکو، خو بیا دغه شیشې سره د ما مغز ټکر غونډې چې هغه کو بخي اعصاب تکلیف را پیدا کړو. بیا جلال آباد کې ډاکټر صاحب ناصری د صدامې متخصص د اعصاب هغه کې بیا هغه نه مې اوسو نو څه دوی واغسله، نو هغه راته وویل چې ته شیشه کې بس دوا ستاب زمون کار نه کوي. تقریبا 4-5 کاله به کیږي کوم، او شیشه مې 2 میاشتې وسکله. هغه 2 میاشتې کې ماته اعصاب تکلیف پیدا کړو، نو خدای شاهد دی چې ورونو مې را باندې بوج هغه واچو. ورونو خدای شته دی څو پیری بیوم وهلم رانه بیلم، خو خیر. نو هغه وخت کې ماته غوسه و، هغه راتله چې ولې دې ورونو سره مې را باندې بیل روډ دی ماته څنګه داسې هغه کوي. خو وروسته چې ما خپل اعصاب هغه ته وکتل، خلکو به راته ویل یو نه چې هر یو به راته ویل ستانه شیشه جوړ شو مغز دې اوس کار پیښې څنګه. نو ما هغه ځان سره احساس وکړ چې یاره پخ تا کې دی جلافی کې هغه اگر کما چرسم هغه وخت سکل، خو خیر چرسم بری هغه کم و مصرف مې کم و او دونه هغه اقتصاد نه زبل نه و. ما چې کله دغه شیشه ما شروع کړه، اگر ډیر مې د 2 میاشتې مې سکل، خو 2 میاشتو کې زما تکلیف مې پیدا کړه د مغز پوه شوې. نو هغه تکلیف کې تقریبا د سیوچ 1 لک 1.5 لک روپۍ ما په خپل
ځان باندې ولګولې. کړکتیا ته مې یوازې کډې نه چې بیخي اورونو کور والا څه مې راباندې واړه واړه بچی مې دي هغوی یو ځای مې دی په دغه وخت کې چې جمواریم راوستلو ما کنه نو هغه ځای مې داسې وویل چې شپږ کلو دی نو هغه ما ته به څو پیرې داسې ویلې کنه هغه وخت کې داسې ویل څلور کلو ما ته به ویلې پلاره ته به دا شیشه څه وخت پرېږدې کنه دستا مغزی خراب کړو او نور نور به سره روان او نور نور چې به پنځه سوه ګټلې داسې وخت به هغه ما به دوه زره ګټلې نو کاروبار مې ښه ډېر هغه و چې کله دغه ستونزو سره مخ بیا میلو ته به نه تلم ډونډو به راته ویل چې راځه کره چې زو ناوخته دی ما به ویل تاسو زه درځم او زما به زړه نه کېده چې زه لاړ شم میلې ته خپل کاروبار وکړم. اول دغه نسوار خو عادي عمل خلک وایي کنه چې ډېر عادي عمل دی دغه دیم خدای ووایي چې دا د ځینې اول پلګی دی چې اول پلګي به افکه کې وکړه دویم پلګي ته خو به خامخا هغه کې کنه نو همدغه نسوار یې نیولې تریا کورینو د شرابو پورې الله دې ګوره دغه بوټی او دغه ورته ختم کړي. زما پلار الحمدلله د کلي ملکو په حساب کې سر نه به ځان ساته اوس هم خلک الحمدلله صفت کې الله دې وکړي سره د ټولو مسلمانانو مړو. خو هغه پلار مې ډېرو خلکو به داسې ویلیم چې د پلانې وګوره او زوی وګوره اوس چرسلا خان دی او پلانې د بستانې دی پوه شوې. ترخه خاطر همدا چې یو عزت والا پلار ولې د یو زوی لاس هغه شي بد یاد شي همداسې ورو ورو د سیسه مهربانه کورنۍ نور تر تربور نو عزیز تربور که څوک دښمن یغه خود بهم خوشحالي کوي ښه شو چې د سیغه شو او چې څوک دوستي هغه د باندې ډېر اندازې نه خو خفګي کما هغه نه کولای نه شي توګي نه استعمال ولې نو نورونه مې الحمدلله وسم شکر یاري او کس د گزارې ول سرمه وغه لري او ما باندې ولاد سي وخم راغله چې ولاد سره د اهل او عيال مې نهار په دې راکړه ده.
درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د ازادۍ رادیو خبرونه 24 ساعته د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو له لنډو څپو 0.21 او 15 مترو او د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې په منځنۍ 2.89 څپو اوري. د خبرونه پورستي او شیبو کې زو او پزره پورې ډرام اورو. په ډرامه کې اورو چې اکبر یو موتاد ته پیسې ورکوي چې د هغه د اکا زوی کمال په پوډر وخته کړي. دا چې اکبر ولې غوښتل کمال په پوډر وخته کړي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښیږي دا به په دې ډرامه کې سره واورو.
اکبر لالا ونی ستام یو دود پودر وای چه لگ ده تابا جوڑه شی.
سالیم جانا ما چه که چه پودر را بانده وای ته ده خپل کار کوا که ده پریان دی والان دی را ول غواری نو زبو یو بل کس در وخیم.
بل بسوک را وخی
زما ده اکازوی کمال در خیم آقا خو همستان دی وال ده.
او رشته هم کمال می که خوگن دی وال ده.
نو چه کمال ده خوگن دی وال ده آقا تا ولی ده پودر رو سات نکوی.
اغا تمیم چو زل اصد کرده ده خو نی منی
سامور پس شلاش آخر بیو منی
چه کام بابا مال پودر و خیر ولید چه پات کمال شو که پاختم شی ما تا بایس گتر را رسیگی.
گتر خام خادر رسیگی
چه گتر را رسیگی پیسی برا که که پودر
که کمال پودر و پیسی ندر گوی زی در کن.
نو تا په خامل پیسی او پودر نرا کول.
نو تا کل را نگوختی و
خیر خیر روز بایدن نو غالم
خسامه ده بس تر دی وروسته دی پودر پا ماش فل دیوی میاشتی پودر دی میاشتی پا سر که لما او غالم نور چو وای
خدا خو پودر شوال پیسی سمر را کمی
زتو وای سمر پیسی در کم
50,000 افغانه غالم
بیخی سامه ده دا دی 50,000 افغانه هم دا اوس واخلا پاتی پیسی بودی وروسته در کم.
بس سامه ده دا سیمه گنه چه کمال یو افته وروسته دی پودر و عملی شو نور چه وای
گورا چو خبر نیشی چه ما دا کمال دا پودری کولو لپاره تا تا پیسی در کردی دی که خبر شول دواره با پا بلاخته شو
بیرم آوزه ایسو کم نخبریگی
سلیمه زایا
آه دی سوای
دا چای خود در وخلا
سامه زازاد زار اغلم
خوری میلمنه غواری
ولی نه غواری خدای دی را والا رازا رازا
خوری دست پیگی در ونیسه چه اومی نداری
رازا نده داری چه غورکسا
سلام علیکم.
سلام علیکم خورې، خیر راغلی. څنګه یې جوړې؟
شکر ستا چل دی.
رضا م درېګه، رضا دلته کېنه.
نه نه کښېنه مننه، د یوې خبرې لپاره راغلی یم.
د کومې خبرې لپاره؟
پرون زما زوی اکبر زموږ په کور کې مېلمه کړی و.
ښه ښه،
ما چای وروړلې چې د دوی خبرې مې واورېدلې.
ښه نو څه سره ویل؟
اکبر زما زوی سلیم ته وویل چې کمال په پودر اخته که، زه به تا ته پودر او 50,000 افغانۍ درکړم.
توبه خدایه، دا څه اورم؟
خورې، زه خو مور یم، دا اولاد درد مې لیدلی دی، نه غواړم چې ستا زوی هم د سلیم غوندې پودري سي.
ښه نو ستا زوی څه ورته وویل؟
زما زوی خو پودري دی، ویل سمه ده.
کمال زویه،
مورې څه وایې؟
ته دلته راسه.
دادی درغلم.
ته غوږ سه زویه، چې شاګله ترور دې څه وایي؟
بس مورې، د شاګله ترور خبرې مې ټولې واورېدې، زه بل اکبر سره جوړ شم، بس همدا اوس ورځم.
ولکه زما خبره خو واوره.
خبرې اورېدلو ته هېڅ ضرورت نشته، زه همدا اوس له اکبر سره جوړېږم.
اکبره، ته ماته دا ووایا چې تا رښتیا سلیم هڅولی چې کمال په هیروینو اخته کې؟
قومندان صاحب، کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی، ما دا کار نه دی کړی.
کمالا؟
بله قومندان صاحب.
اکبر خو وایي چې کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی، ته څه وایې؟
قومندان صاحب، زه په دې باره کې ثبوتونه لرم، ما د سلیم د مور آواز ثبت کړی دی، که مور راوغواړې هغه یې هم مني.
ښه اکبره، اوس رښتیا راته وایې او که سلیم راوغواړم؟ د مور سب سوې خبرې خو یې تیارې لرو.
قومندان صاحب، ما خوشې که ما ټوکې کولې.
ښه، ټوکې دې کولې؟ ها ټوکې داسې؟ رښتیا راته ووایه، په دې کار کې د ادب څه و؟
قومندان صاحب، کمال خو د ما د کاکا زوی دی، زه به ولې داسې کار کوم؟ درته ومې ویل چې ټوکې مې کولې.
ګوره، پر پولیسو د ناپوهانو ګمان مه کوه، موږ د دې خبرې ثبوت لرو. سمه خبره وکړه چې دا کار دې ولې کاوه؟
قومندان صاحب، زه به درته وایم چې دا کار یې ولې کاوه.
ښه، ته راته ووایه.
زه یوازې یوه مور لرم او بس، ده غوښتل چې زه پوډري شم او جایداد مې ده ته میراث پاتې شي، که نه پوښتنه ځنې وکړي چې بل مې څه بد ورسره کړي دي.
اکبره، کمال رښتیا وایي؟
والله نو څه ووایم قومندان صاحب،
بله خبره نشته.
ګور اکبره، سزا به خامخا وینې، خو که له پولیسو سره مرسته وکړې او رښتیا راته ووایې، نو سزا به دې لږه کمه شي.
بس رښتیا خبره دغه ده لکه کمال چې وویل.
ما ونه ویل قومندان صاحب.
یعنې تا کمال په دې خاطر پوډري کوو چې زر مړ شي او جایداد یې تا ته میراث شي؟
وو صاحب، دغه مې مطلب و.
بس پوه شوم، ستا اقرار مې ثبت کړه، ته به خامخا د دې نازوانۍ او مردار نیت سزا وینې. ته هېڅ نه شرمېږې چې د میراث لپاره یو روغ انسان په نشو اخته کوې او په دې ډول یې وژنې؟ افسوس دی ستا پر حال.
درنو اوریدونکو، دا اول ازادي رادیو څخه د یونی د زهرو کاروان د خبرونه مطلب چې تاسو ته وړاندې شول. زه او همکاران می تربلې اونۍ او یوې بلې خبرونه تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو. ښه وخت.
د زهرو کاروان
درڅ ختلم درته میوان قتل وا مې بخا درڅ ختلم درته میوان قتل وا مې بخا غږ دې نشم درته مې ډیر وژړل وا دین شم درته می دیر وجړل وا مې بخا مین خوختا خما پوخ کو درتا و لمبا ولوا میں بخا دجنو ٹکو دزہار دپار ج بنستا دجنو ٹکو دزہار دپار ج بنستا چپے ہے دل مادر تو نو گلوا میں بخا لگے دین شم بے وسا تدبیر چارے سپیا واڑے